السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ز صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل به خبرونه باندې وکړم د طالبانو د کورونی چارو وزارت یو پلاوی نن د ایران پلازمینې تهران ته تللی دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی په ایکس پاڼه باندې لیکلی د کورونی چارو وزارت د مخدره توکو د مبارزې مرستیال عبدالحق اخوند همکار د پلاوی مشرکی او د ایران په رسمي بلنه د هیواد ته سفر کړی هغه زیاته کړې چې د دې سفر هدف د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادو ترمنځ د همکارۍ د زیاتوالي په اړه بحث دی ایرانی چارواکو په دوامداره توګه د افغانستان سره د پولې له لارې د مخدره موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښولې ده د ایران مخدره توکو پر ضد کمیسیون مشر سردار اسکندر مومینی شاوخوا دوه کاله وړاندې ویلي له افغانستان څخه ایران ته د اپینو قاچاق د مخدره موادو اپیمو قاچاق نه دی کم شوی د هسپانی پلازمینا مادرید نن دوشنبه او سبا د فبروري 15مه سه شنبه د هرات د امنیتی ریالوګ د 12مه دوره کوربه دی د دې امنیتی ډایالوګ تنظیمونکي وایي په افغانستان کې روان امنیتی ګواښونه له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره اړیکې او د بشري حقونو وضعیت د دې ناستې د اجنډا مهمې برخې دي په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادونو پر ډیپلوماتانو سربېره د پخواني جمهوري نظام یو شمېر چارواکو او مدني فعالانو هم ګډون کړی دی وړاندې به تاسو ته په دې اړه نور جزئیات هم درواورو اروپایی او کانادایی مشران او لوړپړی چارواکي نن دوشنبه د فبروري 14مه پر اوکراین د روسیې د یرغل د درېمې کلیزې په مناسبت کې افته ورسېدل تر څو له اوکراین څخه خپل دوامدار ملاتړ څرګند کړي د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د دفتر مشر او د بهرنیو چارو وزیر د ریل ګاډي په تم ځای کې له دې مشرانو او چارواکو څخه هرکلی وکړ په دغو مشرانو کې د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا فون در لاین او د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو شامل وو همداراز انتونیو کوستا د اروپایي شورا رئیس د شمالي اروپا هیوادونو صدر اعظمان او د هسپانیې صدر اعظم هم د دې پلاوی برخه دي تمکیږي د مشران د روسیې د یرغل د درېمې کلیزې په ځانګړو مراسمو کې برخه واخلي او له زیلینسکي سره به د اوکراین د اوږدمهاله ملاتړ په اړه خبرې وکړي روسیې د 2022 کال د فبروري په 14مه په روسي اوکراین باندې پراخ یرغل پیل کړ اروپایي اتحادیه نن پر روسیې پراخ بندیزونه لګولې دي د رویټرز د خبر له مخې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د روسیې په وړاندې شپاړسمه بسته د بندیزونو تصویب کړه ډیپلوماټانو تیره اونۍ ویلي وو په دې بندیزونو کې د روسیې د المونیمو پر وارداتو د لوبو د وسایلو او د لویدیز له بندیزو د تیښتې لپاره پر دری او یو غیر قانوني کښتیو بندیزونه شامل دي د دې بندیزونو هدف د روسیې د عایداتو سرچینې محدودول او د دې هیواد د جګړې وړتیاو کمزوري کول دي خبرونه مواردل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونه هلتم لوستل شي ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب بوندا دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تور خم دروازه نن د درېمې پر لپسې ورځې لپاره له هم د هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې ده ګڼ خلک په تیره ناروغان او ناروغ لرونکي له ستونزو سره مخ دي
مرزام مریض وا د غلطلاری بند دي او مونږ په پیښور کې د ډاکټر یو نمبر هم راخسته ده او مونږ سره مریض سات په سات وضعیت خرابېږي کاشکې مونږ خپل وطن کې شفخانه لرلې چې مونږ مغل ته وروړې مونږ بدبختی هم دغه ده
د افغانستان د امنیتی مسایلو په ارتباط د هرات د امنیتی ډایالوګ 12مه دوره نن په مادرید کې پیل شوې ده په دې اړه به هم تاسو ته ریپورت ولرو چې نن پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل له درېمې کلیزې سره برابره ده د 2022 کال د فبروري په 14مه باندې روسیې په اوکراین باندې پراخ یرغل پیل کړ له ولایتونو به هم واوري چې په روزګان کې د ګلانو پیروپلور ښه روان دی
یا ګلانو رقم رقم منسته په دې کې پتنه یې جربان رات کې رانی وو د واده شپه څو خلک وي تور چای شنې چای شبي وو بالا چې یو ګل خدای راستول دي د لیز مو سره ستا تا پاک روزي راکې بس عیال ډوډۍ په برابرۍ
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن د درېمې پر لپسې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتک په مخ تړلې ده. په تورخم کې د طالبانو حکومت یو سرچینې ازادي راډیو ته ویل که څه هم نن د دې دروازې د خلاصېدو ډېر امکان و، خو پاکستاني لوري لا هم دا دروازه نه ده پرانیستې. په همدې حال کې یو شمېر ناروغ لرونکي او موټر چلوونکي وایي د لارې د تړل کېدو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د رواني فبروري پر 28مه د پاکستان لوري د تورخم تړل شوی دروازه نن د فبروري په 24مه د دریمې پر لپسی ورځ لپاره لا هم تړلې ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په دې راپور کې نو مخبور شي ازادي راډیو ته وویل که څوم ټاکل شوی و چې نن به دروازه پرانیستل شي، خو پاکستاني لوري لا هم دروازه نه ده پرانیستې. دغه سرچینې وویل چې د تورخم د بندېدو له امله د دواړو لوریو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دوی کې داسې کسان هم شته چې خپل ناروغانی په پیښور کې ډاکټرانو ته د تک په هدف تورخم دروازې ته وروستې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل مورې مرګونی ناروغه ده او له تېرې ورځې راهیسې په تورخم کې بلې غاړې ته د اوښتو انتظار کوي.
مورجان مې مریضه وه، دغلته لارې بندې دي او مونږ په پېښور کې د ډاکټر یو نمبر هم راخیستی ده او مونږ سره مریض سات په سات وضعیت خرابېږي. کاشکې مونږ خپل وطن کې شفخانه لرلی چې مونږ همغلته ور وړې وي. مونږ بدبختي همدغه ده چې مونږ نه ډاکټر لرو نه شفخانه لرو او پېښور ته چې مریض راوړم نو دغه لاره بندې نه پوهېږو څه وکړو.
د تورخم بلې غاړې ته یو موټر چلوونکي خانغه ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې ورځو راهیسې هر څه په ټپه ولاړ دي او د دوی روزګار هم سخت اغیزمن شوی دی. نوموړي وویل
او ټولو خلکو له تکلیف ته اصلن کې پښتون په دغه سیمه پروته دي، دغه له تکلیف ته که هغه د کاروبار والا خلک دي او که هغه ډرایورون دي که هغه مریضون دي چې کوم دغه طرفه دلته ایلوجونو لرځي ټیک شولا تجارتی خلکو لا مشکلات دي. نو دا چې کوم د سیاسي جنگ دی په دا کې ټول تاوان چې کوم دی پښتانه دی.
د تورخم دروازه د رواني فبروري په 28مه د شپې د پاکستان لوري وتړل شو. په ننګرهار کې د طالبانو د والي د رسنیو دفتر د دغه دروازې لبندي دروسته په خپل یو بیان کې په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیسار مولا عبدالجبار حکمت لقوله ویلي د لارې بندېدو لامل د افغان لوري لخوا د امنیتي پوسټو او تاسیساتو جوړول دي. یو شمیر پاکستانی چارواکو هم د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې دوی د طالبانو د ځینو مورچو پر جوړولو اعتراض لري او دا چې طالبان په لنجمنو ځایونو کې پوځي تاسیسات جوړوي، خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار عبدالجبار حکمت ویلي پر خپل خاور تاسیسات جوړوي او دا چې پاکستانی لوري بیل خبرداري لاره تړلې ولسونه له ستونزو سره مخ کړي. د تورخم دروازه چې د ډریورن پر کر خیو له مهمو دروازو ګڼل کیږي، هر ورځ پرې سوداګر خپل سوداګریز مالونه او زرګونه وګړي پاکستان ته تګ راتګ کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي له پاکستان سره د افغانستان سوداګریز راکړه ورکړه سیاسي شوي او د هرو غټو او وړو ستونزو پر مهال دروازې تړل کیږي چې په سوداګرۍ منفي اغیز کوي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
نه تنها چې په زرګونو مسافر مریضان یو طرف او بل طرف ته ولاړ دي او همدارنګه د تجارانو مالونه چې د ورځې حد اقل د 1500 نه تر 800 موټره د تورخم د لارې نه عبور مرور کوي، دا دواړه طرف ته ودرېدل چې تقریبا اوسه پورې د 2000 نه اضافه موټرې ولاړې دي یو طرف او بل طرف ته او دا دواړو طرف ته لوی زیان رسوي.
د وای د دروازې د بندېدو لامل نه یوازې سوداګرو ته زیان رسیږي، بلکې د دواړو لورو په بازارونو کې د توکو په بایو هم اغیز کوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ سیاسي اړیکې ظاهرا خراب ښکاري. پاکستان تور پوری کوي چې د دې هیواد مخالف وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا TTP په افغانستان کې فعال ده، خو د طالبانو حکومت دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې د داعش خراسان څنګه وسلوال د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې خوندي ځایونه لري. د کابل او اسلام آباد د ناندری ان ځینې وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د وسلوالو نښتو لامل هم شوي چې د دغه کرښې په اوږدو کې پرتې ګڼې کورنۍ هم زیانمنې کړې دي.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د هسپانی پلازمینا مادرید نن دوشنبه او سبا سه شنبه د فبروري 15 د هرات د امنیتی ډایالوګ د 12مې دورې کوربه ده. د دې امنیتی ډایالوګ تنظیمون کې وایي په افغانستان کې روان امنیتی ګواښونه له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه پاکستان سره اړیکې او د بشري حقونو وضعیت د دې ناستې د اجنډا مهمې برخې دي. په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادونو پر ډیپلوماتانو سربېره د پخواني جمهوري نظام یو شمېر چارواکو او مدني فعالانو هم برخه اخیستې. په بهرنیو ډیپلوماتانو کې د غونډې په ګډونوالو کې د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر کارن ډیکر، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد آصف درانی، د افغانستان لپاره د هندوستان سفیر او د نړیوالې ټولنې یو شمېر نور استازی ګډون لري. د پاکستان د استخباراتو د ادارې پخوانی مشر جنرال اسد درانی هم په مادرید کې نن د غونډې ته خبري کړې دي او ویلي دي چې طالبان د اسلام آباد سره د ترګرو پر ضد همکاري نه کوي. دا چې نور ویناوالو څه ویلي دي او په ټوله کې غونډه څنګه روانه ده، د ازادي راډیو خبریاله فریده سیال مادرید ته تللې او د دې غونډې نور جزئیات له موږ سره شریکوي. مهرباني.
پاکستان د استخبارات پخانی مشر راغلی اسد الله اسد دورانی، همدارنګه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاد اسد دورانی.
فریدا جان، فکر کوم غاګ ملک جړ راځي کوم ځای ته لک تغییر ورکه، یو فکر کوم یو تسویم ضرورت ده چې آصف درانی فکر کوم د پاکستان پخوانی ځانګړی استازي وو، دمګړې خو محمد صادق د پاکستان ځانګړی استازي دی د افغانستان پر اړه. پر صورت تاسو که غاګ ځای مو تغییر شوی ولتون بیا ادامه ورکه او کیږي لسره د خبري او کیزه چې پاول کې ما غاګ جړ شو. مهرباني.
تاسو
اوس ما غاګ لري؟ اوس هم غاګ سم دی. مهرباني.
څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، دغه پوخانی چارواکي د پاکستان ځانګړي استازي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ دوی دلته راغلي دي د افغانستان د امنیتي ګواښونو په اړه خبرې اترې دي او همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه باندې. په دغه څو شېبې مخکې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ ویل چې په افغانستان کې کومې مبارزې چې د ښځو د حقونو پالنې کړې دي هغه یو ترنګ راوړو. بلاخره نړیواله ټولنه اړ شوه په ځانګړې توګه د عدالت نړیوالې د جرایمو نړیوالې محکمې ته اشاره وکړه چې په دې وروستیو کې د طالبانو د مشر د نیولو فرمان صادر کړی و. هغه له هغه ټول افغان خو مننه وکړه چې په دې برخه کې خپل غږ پورته کړی و او وتوانېدل چې داسې یو اقدام د جرایمو په نړیوالې محکمې باندې وکړي. همدارنګه هغه په افغانستان کې د ښځو نجونو وضعیت ته په اشاره باندې وویل چې تر ټولو ډېر فشار د امر بالمعروف وزارت لخوا پر دغو ښځو نجونو باندې دی او دوی هڅه کوي د دین او همدارنګه د کلتور په نوم باندې پر ښځو باندې دا فشارونه پلي کړي. په افغانستان کې اقلیمي بدلون ته هم اشاره درلودله او ویل چې په دغه 15 کلنه جګړه کې په افغانستان کې ښکیل هیوادونه د دې سبب شوي دي چې افغانستان کې اوس اقلیمي بدلون یا په دغه وروستیو څو کلونو کې اقلیمي بدلون چې رامنځته شوی دی دغه جګړو اغیز دی او د دغه جګړو تر ټولو اغیزمن بیا افغان ښځې او ماشومان دي. همدارنګه په دې نسته کې د افغانستان لپاره د پاکستان په هغې ځانګړي استازي په بخښنه سره د پاکستان د استخباراتو ادارې په خاني مشر خبري وکړې او هغه په افغانستان کې یادونه وکړه چې د طالبان حکومت ورسره هیڅ ډول همکاري نه کوي او همدارنګه په افغانستان کې د دایښ ګواښ ته اشاره وکړه چې دغه ګواښ کلاپسي مخېونه نیول شي پراخيږي او کېدای شي پاکستان ته نور ستونزې هم جوړ کړي. هغه په دې وروستیو کې د افغان کډوالو ستونزې هم یاد کړه چې لکه نه طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، دغه هیواد د کډوالو صفه ورماته شوي ده او دوی مجبور دي چې دغه کډوال بیرته افغانستان ته ستنه کړي. همدارنګه په دې نسخه کې د افغانستان د تیر جمهوریت د امنیت مشر رحمت الله نبیل هم خبرې درلودلې. هغه په خپل څرګندونو کې وویل چې په افغانستان کې داعش د پخوا پر تله باندې قوت موندلې دی، دوی فعال دي که څه هم د افغانستان کنټرول یا ټول خاور د طالبان تر کنټرول لاندې ده خو دغه ډلې فعالیتونه کوي او د دې فعالیتونه اوس یوازې افغانستان ته نه بلکې د سیمې هیوادونو ته هم متوجه دي. هغه یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل شي د تیر جمهوریت د چارواکو غیږه خلاصه ده او دوی داسې طرحې وړاندې کړي چې پر بنسټ یې وکولای شي په افغانستان کې د ترهګرۍ مخه ونیول شي. مننه.
مننه فریده سیالوال مادریدا چیرته چې د
هرات امنیتی ډایالوګ د دولسمې دورې غونډه پیل شوې او سبا هم دا غونډه دوام کوي. ګڼ پخوانی چارواکي او ډیپلوماټان همدارنګه د افغانستان لپاره د پاکستان په شمول د ځینو هیوادونو ځانګړي استازي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي په دې غونډه کې شته او د افغانستان پر وضعیت باندې خبرې کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي نن دوشنبه د اوکرين او روسيې ترمنځ د جګړې د درېمې کلیزې په مناسبت په کیف کې د بهرنیو مشرانو د راټولېدو په وخت کې د تلولي ستاینه وکړه. په دغو مشرانو کې د اروپای کمیسیون مشره اورزلا وندرلاین او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو شامل وو. همدارس د اروپای شورا رئیس انټونی کوستا، د شمالي اروپای هیوادونو صدر اعظم او د هسپانیې صدر اعظم هم د دې پلاوي برخه دي. تمه کیږي دغه مشران د اوکرين د اوږدمهاله ملاتړ په اړه خبري وکړي. حسین احمد زید دغه موضوع تعقیب کړي او سي جزئیات سره شریک کوي. مهرباني.
مننه. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي نن دوشنبه د کاپش پګما د اوکرين او روسي ترمنځ د جګړې د درېمې کلیزې په مناسبت د اوکرينو نتلولي وستایله. هغه په تاسو کې چې له دولسو زیاتو بهرني مشران په کیف کې راټول شوې د څرګندونې وکړي. زيلنسکي ویل درې کاله مقاومت، درې کاله د اوکرينو نتلولي خې. زيلنسکي د فبروري په سلریشتمه پر ایکس باندې په پوسټ کې ویل درې کاله ترغې نیټه پوري چې زرګونو روسي سرتیر د اوکرين تر پولو ووختل، خو کرملین یې ځنګړای پوزي عملیات بولي. د اوکرين جګړې چې د دوه نړیوال جګړې وسد اروپا ته ټولو لوی جګړه ده، په تیر شپږ درسه میاشت کې د هیواد ویجاړ کړي، د پوځي ځواک په توګه د روسي حیثیت تر مخته لاندې راوستي او د اروپا د امنیت احساس له منځه وړي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د یرغل د توجیه کولو هڅه کړې او ویلي دي چې اوکراین رښتینی ملي هویت یا د دولت دوت نه لري. د 2020 کال په جولای میاشت کې کرملین د پوتین یو اوږده مقاله خبره کړه چې په کې استدلال کړي چې روسیا او اوکراین یو ملت خو په مصنوعي ډول ویشل شو. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فوندرلاین او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د حق مشرانو په ډله کې ول چې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر اندري سیبيها او د ولسمشر دفتر رئیس اندري یرماک د کیف په اصلي ریل ګاډي کې هغه ته هرکلی ووایي. زيلنسکي به په کیف کې لکتر لګل له ډیر لس بهرنیو چارواکو سره وګوري، خو تمه ده چې یو شمېر نور مشران به آنلاین غونډه کې ورسره یوځای شي ترڅو په اوکراین کې د روسي د يرغل د کلیزي یادونه وکړي. میرمن فاندرلاین ویل چې مونږ نن په کیف کې یو ځکه چې اوکراین اروپا ده. د بقا لپاره په دې مبارزه کې د یوازې د اوکراین برخلیک نه دی چې په خطر کې دی، دا د اروپا برخلیک دی. له پوتین سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د پیلولو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ترامپ خبرو اروپای مشران په غوسه کړي دي او د اندېښنې راپورته کړي چې اروپا یا حتی په خپل کې به په دې پروسه کې لپامه وغورځول شي. ترامپ له اوږدې مودې راهیسې شکایت کړی چې اروپایي ودونه د خپل دفاع لپاره کافي پیسې نه ورکوي او ډیری وختونه د ناتو د اوږدمهاله بقا په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د دریز په اروپایي مشرانو کې ویره راپارولې ده. دوی اندېښمن دي چې ممکن د جوړجاړي له پروسې وویستل شي. تمه ده چې د اوکراین په اړه به یوه ډیپلوماټیک لنجمنه نن د ملګرو ملتونو په مقر کې پیښه شي. متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته داسې و پریکړه لیک تر وړاندې کړي چې د اروپای ټولنې او اوکراین لخوا د وړاندې شوی پریکړه لیک د مساوي پرتله پر اوکراین د روسي د رغل پړه لک انتقادي اجابه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمشن ټینی ګوتریش نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته ویل چې موږ باید د دغه شخړې د پای ته رسولو او د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او نړیوالو قوانینو پر وړاندې هیڅ راز هڅه ونه سپمو.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
وربوش افغانستان ته هلته نن دوشنبه د پولیو سراسري واکسین پیل شوی دی. طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت او پولیو د پاک افغانستان سازمان وایي په دې څلور ورځنی کمپاین کې به نږدې 6.3 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي واکسین شي. جزئیات له عابدي سپوږمۍ اورو.
سه چهار ماه جلوتر یک دفعه واکسینات رو آمدن واکسین میکردن، ولی در اون صورتی که ما کمال مردم واکسین شو خب اونا اینقدر مسئولیت پذیری نمیکنن. فقط همی
رامش آزاد نومیږي او د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ولایت چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په کې د پولیو یوه نوې مثبته پیښه ثبت شوه. دغه پیښه د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ په قرتو کلي کې ثبت شوې او اغېزمنه یوه 15 کلنه نجلۍ ده. رامش آزاد دغه پیښې ته په اشاره وایي چې د طالبانو له لوري د پولیو واکسین د تطبیق نوې بڼې هغو کورنیو ته چې غواړي خپل ماشومان ته دا واکسین تطبیق کړي غنستونزې راولاړې کړې دي. د ازادي رادیو ته وایي
مسولیت پذیر نه دي. یو جمعه تراشی دو پریگ دی جو ته چیلاړ شي سلور پریگ دی نظارت کون کی هم پسر نه لري. ډیره داسې کسان اوس هم شته چې د حجاب موضوع مهمه بولي خپل ماشومان جمعه ته نه وروړي ځکه نارینه په کور کې نه وي او سیاسري د کورنۍ لوی دی ماشوم جمعه ته نشي وروستلې.
د ننګرهار اوسیدونکو یابد هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مخکې چې واکسین به کور په کور پلې کېدل او ډېرې ماشومان ته به واکسین کېدل. اوس واکسین کور په کور نه پلې کېږي. ډېرې ماشومان د واکسینو نه بې برخې دي. ډېر وخت شو چې زموږ ماشومانو ته هم واکسین نه دی شوي او دا په راتلونکي کې د ماشومانو د راتلونکي ژوند لپاره یو غټه ستونزه جوړېدلی شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن دوشنبه د افغانستان په 1400 ولایتونو کې د پولیو واکسین تازه کمپاین پیل شوی. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه په یو ویډیویي پیغام کې چې پر خپل ایکس پاڼه بخوانی ټویټر یې خبره کړې ویلي چې په دې کمپاین کې به چې څلور ورځې دوام کوي نږدې 6.3 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. خاغلی زمان د هغو ولایتونو نمونه نه دی یاد کړي چې پکې دا کمپاین پلی کیږي. د عامه روغتیا د وزارت ویاند له خلکو د کلیو له مخورو او دینی عالمانو غوښتي چې د واکسین په تطبیق کې د عامه پوهاوي په برخه کې د دوی له ټیم سره همکاري وکړي. یاد وزارت د دغه کمپاین د تطبیق د بڼې په اړه تازه څه نه دی ویلي خو مخکې په کور په کور کمپاین بندیز لګولی او لا هم دا چاره عملي کوي. په کابل کې یو واکسیناتور چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي د کور په کور د واکسین د تطبیق غوښتنه کوي.
مخکې د کور په کور واکسین پر مهال ډیر موږ راحت وو او هیڅ امکان نه و چې ماشوم دې د واکسین څخه پاتې شي. خو اوس چې نسو کولای کور په کور ولاړ شو ساید په ساید کار کوو او وروسته نسو کولای چې د غیر حاضرینو او نور ماشومانو پسې ولاړ شو نو هغوی پاتې کیږي. هغوی چې لاسرسی لري چې راسي وسایتو ته نو راځي. هغوی چې نسي کولای پاتې کیږي. موږ غوښتل چې بیرته دا روان کور په کور سي خو له بده مرغه مو کومه مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
په افغانستان کې د واکسین د تطبیق په اړه اندېښنې له هغه وروسته ډېرې شوي چې طالبانو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې کور په کور د پولیو د واکسین تطبیق بند کړ او پر ځای یې جمعات په جمعات دیره په دیره د واکسین تطبیق پلی کړ. دا اقدام د دې لامل شو چې ګڼ شمېر ماشومان له دې حیاتي واکسین څخه بې برخې پاتې شي. افغانستان د پاکستان ترڅنګ لا هم د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو څخه دی چې پولیو پکې جدي روغتیایي ګواښ ګڼل کیږي او پکې په بشپړ ډول له منځه نه ده تللې. د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري میاشتې د پولیو خبر پاڼې له مخې په 2024 کال کې افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ګاونډي پاکستان کې یوازې 13 93 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د سیمې د عامې روغتیا لپاره یې اندېښنې زیاتې کړې دي.
که ماشوم واکسین کړی ګزارنې نه وهي د وې شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزارن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
وربش روزګان ته هلته په د ژمي پورشتو میاشتو کې د ګلانو کاروبار خکېږي. د راپورونو په مخې ترنکوټ کې اوس هم د ګلانو د پیر او پلور کار ښه شوی دی او ګڼ بڼوال او دکانداران وایي چې له بېلابېلو ولایتونو تازه ګلان راوړي او دلته خپل کاروبار پرې کوي. جزئیات به په دغه رپورټ کې سره واورو.
دا د ترنکوټ شار واټونه دي چې تازه د رنگارنګ ګلانو لبوی او ښکلا څخه ډک سوي. دغه بازار چې د یمنی ورستي ګلانو د پلور لپاره ګرم وي هر کال نوی رنگارنګ او نوی بوی نوراندي کوي.
Thank you.
یاد ګلان نه یوازې د کورونا ښکلا ته تازه والی ورکوي، بلکې د خلکو لپاره د خوشحالۍ او اقتصادي فرصتونو یوه لویه سرچینه هم ګرځېدلې ده. د ګلانو پلورونکي وایي د دې ګلانو بازار هر کال لا پراخیږي. حمید الله یو ګل پلورونکی دی چې په ترینکوټ ښار کې خپله کوچنۍ پلورنځی لري.
رات کرانی و دو آدش پر تو خلق وی تور چای و شنی چای و شبی و پتنی و بالا چی و گل خطای رسته و دیگه دلیز موسا رسته خطای پاک روزی را که بطا ایال دوری پشک برابری صدر بطا پرا دوری برابری بلان در آورم در صد کندارم را آورم دلی اخپلم روزم در جلال آباد هم را آورم در غال اغمان هم را آورم در کنار هم را آورم نو دا
ګلانو پیرودونکي هم د دې بازار له زړه راښکونکو څخه بې برخې نه دي. نور احمد چې یو ځوان دی او هغه چې د ګلانو د کرلو او پاللو سره ځانګړې علاقه لري، د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
زه خپل د ګلانو سره ډېر شوق لرم، ډېر زیاته مینه سره خپل د ګلانو شوقي یم. مرته خپل نو سره کرلې سره بس راځم دلته رقم رقم ګلان ستا بس دا ګلان ته ګورم بس د طبیعت سره راځم ته خلک جوړ سړی جوړ سره کې.
سیف الله یو بل ځوان دی چې د ګلانو سره ځانګړې علاقه لري. دی هم د ترینکوټ ښار ته د ګلانو د پیرولو لپاره راغلی. دی وایي د ګلانو سره ځانګړې علاقه لري.
هم دلته ګلخانې ته غواړم چې ګلان ووینم او د دې ازار کوشش ووینم، پس هغه څخه رقم نالان ووینم او خوښه کوم کښېږدم کوټه ویسم. مثلا په کوم ځای کې چې مزای ناست دي په هغه ځای کې کښېږدو.
په اورزګان کې د ګلانو کښت د خلکو لپاره نه یوازې ښکلا بلکې یو اقتصادي فرصت هم بلل کیږي. د اورزګان خلک د ګلانو سره ډیر علاقه لري او هر کال د پسرلی په موسم کې خپل کورونه د ګلانو په رنګونو ډکوي. خو په دغه ولایت کې د اوبو کمښت یو ستر ستونزه ده چې د ګلانو پر کښت هم اغیزه کړي. سره له دې خلک هڅه کوي چې د محدودو منابعو سره خپل ګلانو ته ژوند ورکړي او د دې لارې خپلې کورنۍ ته روزګار او مالي ملاتړ برابر کړي. بلخوا روغتیا پالان وایي ګلان د انسان روح آراموي او دا چې د طبیعي ښکلا او اوبو انسان ته سکون او خوشي ورکوي. هغوی وړاندیز کوي چې هر څوک باید د خپلو کورونو او د اوسېدو په چاپیریال کې ګلان وکري. د اورزګان د ولایتي روغتون یو ډاکټر بسم الله وایي
ګلان پر روح روان یا په اصلاح ناروغان چې په جوړ خپګان تشویش باندې اخته دي، کچېری پکر دی ورته نږدې کې لا دوی په طبیعت او په اصلاح په روان کې تاثیر رامنځته کولای شي. نو دا بیخي ضرور دی د یو چاپیریال لپاره، خصوصا د انساني چاپیریال لپاره چې هلته انسانان اوسېږي. که غواړي چې د رواني امراض څخه ځان وساتي، بهترینه شی دی چې باید په چاپیریال کې موجود اوسي.
د هغه په وینا ګلان د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوستلی سي او د دې ډول طبیعي تاثیراتو ته پاملرنه د هر چا د خوشحالۍ لپاره مهمه ده. ګلان یوازې د کورونو ښکلا نه زیاتوي، بلکې د اورزګان خلکو ته د خوشحالۍ او اقتصادي فرصتونو او نوو امیدونو سره هم مرسته کوي. د اورزګان د ګلانو بازار د پرمختګ په لور یو ښه ګام دی چې هم د بازار د روزګار او هم د روح او آرامۍ په برخه کې ستر اغیز لري.
ونځي هغه برګر مډی ریاتی کې څه کول ډیر زیات زور څه خپې ام چې څومره مزدارو خپل سنفر سره به یو چیر تکلو
مالور دانه په کور ناشتي دي ډیر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستیو.
لزده کرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 شوی ورزو لانډو خبرونه ته د اسپانی پلازمینه مادرید نن دوشنبه او سبا سه شنبه د هرات د امنیتی ډایالوګ د 12مې دورې کوربه ده. د دې امنیتی ډایالوګ تنظیمون کې وایي په افغانستان کې روان امنیتی ګواښونه له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره اړیکې او د بشري حقوقو وضعیت د دې ناستې د اجنډا مهمې برخې دي. د غونډې له ګډونوالو د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر کارن ډیکر، د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی آصف درانی، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت او ځینې نور شامل دي. د طالبانو د کورونې چارو وزارت یو پلاوی نن ایران ته تللی او تمه ده چې هلته د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له ایراني چارواکو سره بحثونه وکړي. د پولیو سراسري کمپاین نن په افغانستان کې پیل شو. تمه ده چې په دغه واکسیناسیون کې به څه باندې 6 میلیونه تر 5 کلونو کشر ماشومان واکسین شي. نن په اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل دریمه کلیزه ده. ګڼ اروپایي او د کاناډا مشران او صدر اعظمان د کیف ته تللي دي څو له اوکراین سره خپل ملاتړ وښیي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي او د بهرنیو چارو وزیر د ریل ګاډي په تمځای کې له دې مشرانو او د چارواکو څخه هرکلی کړی دی. اروپایی اتحادیه پر روسیه نوی بندیزونه لګولی دی. رویټرز د خبر لمخې د اروپایی اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو نن دوشنبه د فبروري په 24مه دغه بندیزونه اعلان کړی دی چې پکې د روسیې د المونیم واردات، د لوبو وسایل او د لویدیز له بندیزونو د تیښتې لپاره پر 3 غیر قانوني کښتیو بندیزونه شامل دي. د کرکټ مینوالو ته دا چې د بنگلاديش او نیوزیلند لوبه نن په چمپیونز ټرافي کې روانه ده. بنگلاديش تر اوسه 6 لوبغاړي له لاسه ورکړي او 196 منډې کړي دي.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 25 دقیقې بحث ته راغلاست. قدر منوریدونکو د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې هغه وسلې او تجهیزات امریکا ته وسپاري چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو څخه پاتې دي. ښاغلي ترامپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال تل ویل چې که ولسمشر شي نو د امریکا وسلې او تجهیزات به له طالبانو بیرته واخلي، خو د لوړې له مراسمو یوه ورځ مخکې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې طالبان دې په افغانستان کې د امریکا د میلیاردونو ډالرو پاتې شوي تجهیزات او وسلې بیرته ورکړي. د روانې اونۍ په سر کې د شنبې په ورځ د کاپ په 14مه ښاغلي ټرمپ په یوه غونډه کې یو ځل بیا دا مسله رابرسیره کړه. هغه ویل چې امریکا افغانستان ته په کال کې تر 2.5 میلیارد ډالرو پورې مالي مرسته ورکوي، خو زیاته یې کړه چې په بدل کې خپلې پاتې شوې وسلې او پوځي تجهیزات غواړي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تیر ځلې د ښاغلي ټرمپ د څرګندونو په ځواب کې دا غوښتنه رد کړې وه. د طالبانو د حکومتي او چارواکي چې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور شي هغه مهال ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې دوی به امریکا ته یوه مرمۍ هم بیرته ور نه کړي. په عین حال کې پاکستان هم بیا بیا دا خبره کړې ده چې د امریکا وسلې او پوځي تجهیزات د پاکستاني طالبانو لاسته لوېدلي دي. نږدې یوه میاشت مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان وویل چې پاکستاني طالبان له دې پرمختللو وسلو څخه په پاکستان کې دننه په تروریستي حملو کې کار اخلي. لویدیځو رسنیو د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې په افغانستان کې اوسمهال د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات چې د پرزیدلي جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو ته سپارل شوي وو پاتې دي. نن په 25 دقیقې بحث کې پر دې خبرې کوو چې که دا پوځي تجهیزات پخواني حکومت ته سپارل شوي وو امریکایي بیرته ولې غواړي، آیا دا وسلې همره چې امریکایي چارواکي وایي ارزښت لري کنه؟ اول طالبان د دې وسلو له بیرته سپارلو څخه ډډه کوي. په دې اړه نور موضوعات هم راسپړو. د خبرونې میلمانه دي د اقتصادي او سیاسي چارو کارپو دریا خان بهیر او د سیاسي چارو شنونکی خلیل احمد نادم. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خبرې له نادم صاحب سره پیلو. جناب نادم صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په اوسنۍ مرحله کې خو یو خدا ویل کېدل چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ولسمشر ټرمپ غوښتل چې د خلکو د رایو د جلبولو لپاره بیا بیا په هغو خبرو باندې ټینګار وکړي چې د خلکو خوښیږي، اوس ولې بیا په دې خبره کلک ولاړ دی چې له طالبانو ته دا وسلې غواړي؟ ځکه چې دا خو د امریکا پاوځ هغه مهال د امریکا حکومت د افغانستان حکومت ته سپارلی وي.
سلامونه تاسو، ستاسو درنو همکارانو ته او د ستاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته او درون میلما بهیر صاحب ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. ګوره، افغانستان یو ستراتیژیک اهمیت لري. سیدې چې هغه وخت چې د کمپاین وخت و هر څوک به ویل چې دا کمپاینی مسایل دي چې دوی وړاندې کوي، اما امریکا چې افغانستان ته راغی په میلیارډو او په ټریلیونو ډالر مصرف کړی، هرڅه چې مصرف شته چې دوی یوړه خو بلغه یو شی خو وسو په افغانستان کې د نننۍ پانتونونه، سړکونه، د برق سیستم، تلویزیونونه، ادارات چې جوړ شو، دا ډول دغه په مرسته وسه د امریکای او په میلیارډو ډالر هم تجهیزات پاتې شو. خو دلته چې دوی ووته او انتقاد پر دی و چې سیده چې د دوی قرارداد لاسلیک شو، هلته خپل مواد دولوده چې دغه مادو په اساس باندې باید یو پریکړه سوی وای، یعنی د بین الافغانی مذاکرات پر بنسټ دلته یو دولت جوړ سوی وای چې ټول اړخ پکې وای او دغه نظام نه وای پاشل سوی. نو دا کار ونه شو. بالاخره بایدن چراغ دغه داسې وایسته ټول بیل د چ سنجش وکي. نو اوس دلته چینایان تاسو ګوره پورتو کته کیږي او د افغانستان معدن ګوره دغه قراردادونه امضا کوي، او دلته روسان دی، ایرانیان دی. نو دغه دغه د پاره د امریکای د پاره د منلو وړ ده چې حریفان لکه چین اوس مثلا د امریکای ډیر غټ اقتصادي په اصطلاح رقیب شته چین دی، او امریکا غواړي چې د چین مخه ونیسي افغانستان کې وی که په پاکستان کې وی ټول د چینایي اهداف باندې گزار کوي امریکا.
نادم صاحب، دا خو سید چې د امریکا کې د چینایانو پر وړاندې ډیر زیات حساسیت شته. که تاسو وایي چې د دوه پریکړې لکه څنګه چې ټاکل شوی و هسې عملی نشوي، بیا نو ولې د پخوانی ولسمشر ادارې د بایدن ادارې د دې وسلو بیرته غوښتنه نه کوله؟
خوب بایدن اداره په دې فکر کې و چې اتمن شاید دا محاسبه بنی کړي چې دا وسله چې پاتې ده د څنګه دوی وباسي. نو دوی مجبور و چې بل جنگ ته مخ راوړي چې دا وسله څنګه اخیستای شي، دوی چې دوی خپل وزور ونه لري. دا خو په دغه خونه کې چې په زاری باندې دا وسلې واخی، بل دا چې طالبان خو وای چې دا مونږ په غنیمت نیول دي او مونږ نه ورکو، دغه واجنه بایدن اداره نو غوښته داسي. اما د ترامپ چې راغله، ترامپ اته شاید چې د معاملې په لټه کې وي، چې د معاملې پر اساس باندې ام دې وای چې په 2 میلیارډ ډالر یا پر کال کې ورکوم مونته د وسلې دی ماتره کې، یا شاید د فشارونو د لري پر اوري چې او هی دغه بګرام او د شیندان د دوی په اختیار ورکړي، په دې چې ډیر ستراتیژیک میدانونه دي، هم د چین په خاطر د پاره، هم د ایران د پاره، دا ډیر مهم ځایونه دي چې شاید چې دغه وړاندیزونه په بدل کې، د فشارونو په بدل کې دغه پلاټ کې چې دا تلاش.
مننه بهر صاحب، تاسو هم خراغلاست وایم. فکر کوي دا پوزي تجهیزات او وسلې چې دلته پاتې دي په افغانستان کې او امریکای بیرته غواړي، دا د دې په بیرته انتقال امریکا ته په دې ارزي، یعنی هغه د لیکت مصرفي پوره کوي، فکر کوي د دې ارزښت؟
سلامونه درنه وایسته کارته، سلامونه منه یو تاسو ته ښه خپل احترامات د بحث قدمان ملمو تاسو واوریدون کته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زه یو لنډه مقدمه غواړم ولرم وروسته دغه مشخص ته سوال ځواب باندې راځم. ګورئ د دولتونو تشکیلي کې دوی د مشخص سکتورونو په اساس باندې د دولت تشکیلاتي چارت جوړیږي چې هغه عبارت دی له امنیتي دفاعي سکتور دی، پوهنې سکتور دی، ټولنیز مسؤلیت سکتور دی، زراعت او مادن داس نور سکتورونه دي چې دا ټول بیسمن دي تعداد جوړیږي دغه په اساس باندې یا دولتونه تشکیلی کی دغه تشکیلاتی چارت جوړیږي. خدا به دې نو کو چې د ټول مسائل بنسټ یا اساس اقتصاد تشکیلی، نو دا مسائل ټول د اقتصاد په محور باندې صرفیږي. دلته هم د امریکا د وروستۍ غوښتنې چې دا دوه غوښتنې دي او دوه نوع فشار افغانستان موجود حکومت باندې دوی غواړي چې وارد کا. یو دا چې دوی تشویش لري چې دغه البته نظامی تجهیزات چلتا پاتی دیده دوی ده پاره و تهدید ده، او دویم ده چه دوی خواری ده طریق اقتصادی فشار په افغانستان بانده را بودی. زکه چه بیا هم هر حواد دخپل ده دفاع ده پاره دوی ارتیا لری چه اقتصادی زرمی و لری و داغ اقتصادی زرم و پس آزوانده دوی دخپل نظامی تجهیزات تلاسه که. او دویم مسئله یا سه بلم دوارم چه اشاره و کم چه دغه غوښتنه چې ده دا یوازې صرف د متحده ایالاتو غوښتنه هم نه ده، د موږ یو مشخص ګاونډ هېواد د هغو غوښتنه هم ده چې هغو د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان سره ستونزه درلودله او اوس هم لري، او دوی د دغه مسایلو د شتون نه په افغانستان کې دوی تل تشویش لري او کوشش کوي چې دغه په هرې ممکنې طریقې چې د افغانستان په معاصر تاریخ کې وګورو دوی دغه شیان ویجاړ کړي دي. اوس هم غواړي چې په یوه نوې طریقې باندې دغه د افغانستان د خلکو یا د افغانستان لاس وباسي. خو راځو دا چې دغه څومره اقتصادي دغه لري ارزښت لري چې دا انتقال شي که نه شي. دلته یوازې صرف د اقتصادي ارزښت مثلا ده، هدف دا دی چې دغه څه چې د امکانات چې فعلا په افغانستان کې دي دغه په څه ترتیب د ده ځاینه وړل شي، پرته له شکه چې د افغانستان لپاره که چیرې د دغه مسایلو ډېر یو نسبي مجموعه یم که موږ وغواړو چې ویپیرو افغانستان ته راوړو، افغانستان د دغه امکانات اقتصادي امکانات نه لري، شو نو ځکه دا د افغانستان تر هم امنیتي لحاظه هم د اقتصادي لحاظه ډېر به ارزښت دي.
او د امریکا لپاره د دې د ترانسپورت او د لیږد مصرف په دې ارزي چې دا انتقال کړي امریکا ته؟
پرته له شکه چې دا به ډېر د افغانستان د امریکا لپاره دا به یو غټ اقتصادي یا البته ډېر مجبور دي چې هغه په ډېر مصرف وکړي چې دغه حداقل د افغانستان نه وباسي. ګوره دام وادین دی چې دغه چې څه چې دوی غواړي د افغانستان نه وباسي، دوی صرف د افغانستان نه وباسي یا متحده ایالات ته انتقال ورکوي. یا که چیرې موږ په تېرو کلونو کې کله چې د جمهوریت په زمان کې کله چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله شوه، هلته ډېر د افغانستان او تجهیزات وتل، خو د موږ یو ګاونډ هېواد کې هلته یو تعداد زیاتې پاتې شول. دا خپله د بیا اندېښنه ده، هم د افغانستان لپاره اندېښنه ده. دلته موضوعات داسې نه کېږي چې ډېر موږ سرسري وڅېړو. دا باید د تهداب نه وڅېړل شي که چیرې دا د ده مسله د ده انتقال خپله متحده ایالات ته وڅېږي. دا بله مسله ده که چیرې بیا دا ځي یو بل ځای کې زیرمه کېږي چې هغه بیا د افغانستان لپاره ستونزه ده، بیا زه فکر کوم چې هم د امنیتي لحاظه، هم د سیاسي لحاظه، هم د اقتصادي لحاظه د افغانستان لپاره شون نه ده. او بیا هم تاسو سوال ته که مشخص وبه، دا د افغانستان د متحده ایالات لپاره د انتقال ډېر زیات ښه اقتصادي جنبه نه لري.
مننه نادم صاحب. مخکې اوس بهر صاحب یادونه وکړه چې په دقیقا د پاکستان نوم خو یوه نه خسته، خو موږ تاسو پوهیږو چې اشاره پاکستان ته وي یا شاید سیمې هیوادونو ته وه چې که دا وسلې هلته وساتل شي یا که امریکا له افغانستان نه وباسي او هغو هیوادونو ته یې ورکړي، نو دا بیا ښه علامت نه دی. د پاکستان اندېښنه څومره پر ځای ده؟ ټي ټي پي په رښتیا څومره له دې وسلو نه استفاده کوي؟ تاسو ته څه اټکل کیږي؟
خبره دا دی، ګورې د شوروي د وتلو نه که موږ تاسې د تاریخ دا کو چې دوی د ټول مهماتو سلای افغانستان ته پریښوده، چې یعنی په مستقلانه ډول څو کال د ډاکټر نجیب الله رژیم په دغه سلاو مهماتو باندې دفاع کوله او دا پاتو. اما د پاکستان هدف دا و چې څنګه د نظامی قوتونه د افغانستان د منځ ویسي او خپل هدف ته ورسېده. ټول ټانکونه چې د کاغذ پیچ پاتو ټول یوړ ټول تیارات دا کاری وکړي. نو اوس هم چې مثلا د ګورې چې د بایدن حکومت چې هغه وخت چې وته، دوی په دې فکر کې و چې دغه مهماتو سلا افغانستان مسله قواو ته پریږدي چې دوی ځان د پاره دفاع وکړي. اما خبره بل خواته سه او ژر سکوت وکړي دا طالبان لاسته ولوېده. نو پاکستان چې دی خو در اوس نه دی تاسو ته معلوم دی چې دا چې جوړ شوی دی څه لپاره جوړ شوی دی؟ همیشه پلمې لټوي چې سره کوم افغانستان ضعیف شي. اوس وګورئ هغه وخت حمید ګل راغی امر یې ورکړی استاد رباني ته چې ړنګ کړه ټول مسعود رباني ټول قواوې ړنګ کړې بالاخره در تر اوسه در بدر یو. دلته بیا حمید دبل جنرال حمید راغی ایس آی رئیس رئیس دلته په سرینا کې چای وڅکلې او دغه حالات چې ټول د موږ تاسو مسلح قواوې ټول رخصت کړې بالاخره ټول طالبان لاس اور چې دا ضعیف سي. اوس پلمې لټوي چې ګویا طالبان دا ټول بیا ټي ټي پي ټي ورکي او دا مسایل دا ټول پلمې دي چې سره کوم اوس امریکا هڅوي چې دا سلاوي واخی خو امریکا خو وړای نه سي امریکې ته دا نارضي په هغه مسارف. دوی غواړي چې دغه سلسله لکه مخکې چې به یې سه وویل چې د دې ځای وېسته پاکستان ته ورکړه اوس هم دوی غواړي چې دا وباسي بلاخره بلته پاکستان ته تکیه.
یعنی تاسو دا احتمال ردوي چې له دې وسلو نه به ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو استفاده کړې وي؟
زه فکر نه کوم په دې چې شاید چې دوی په لاس کې ګوري د دغه شلو کالو د جمهوریت په دوره کې چې جنگ وو د افغانستان په دغه کې دغه ټي ټي پي چا جوړ کړي دغه ټول پاکستان جوړ کړی د آی ایس آی خلکو دلته په افغانستان کې یو ځای د طالبانو سره یو ځای جنگ کول د دولت د جمهوریت په وخت کې جنگ کول. اوس خو هغه سلاوي خو دوی سره شته بل دا چې هر پلا چې دوی حمله کوي پر دغه باندې پر نظامی قواو د پاکستان نو په هر پلا باندې دوی ډیر مهمات او سلاوي لاسته راوړي لکه موږ تاسو د جهاد په دوره کې چې خو موږ صحیح دی چې امریکا یې ورکوله دا مګر ډیر مهمات دا شان به دوی هم چې شپخونواله د شپې د او د مسله قواوې څخه اخیسته لکه په تیر شل کال جمهوریت کې هم دغه سی وو. نو دا یو پلمه د فکر کوم دا مسله نه ده فقط هدف دی پاکستان دغه دی چې سره کوم د امریکا واسي یو دغه ورته جوړ کی چې دغه سلا د افغانستان څخه واخی او برته بیا په بانه د دې چې باسي برته پاکستان ته ورتسلیم کی.
بله دا احتمال چې نور هیوادونو مثلا د منځنۍ اسیا هیوادونو مثلا ازبکستان یا تاجکستان لکه څنګه چې د الوتکو کیسه خو تاسو ته معلومه ده یعنی پاکستان ته یو نسپاري او هغو هیوادونو یا د هغو هیوادونو لاره مثلا نور هیوادونو خپل متحدانو ته وسپاري دا احتمال څومره شته؟
زه فکر کوم چې د غلام هیواد لکه پاکستان نه امریکا پیدا کولای شي نه انګریز. اوس خو دغه پاکستان د دوم انګریز دی په منطقه کې دوم بریتانیا دغه دی د خپل پاکستان دغه لپاره دا بریتانیا پاکستان د لاس نه ورکی. نو دغه د لپاره د چی فکر نه کوم چې منځنۍ اسیا ته دا شان ورکی پدې چې هغه دوی د روسی سیستم د پخوانی شوروي اتحاد سیستم دی کې خو مثلا سیده ټانک اما ټانک بیا مهمات د پاره ضرورت لري مرمۍ د پاره بیا مرمۍ په روسي کې جوړیدای نه سي یا برتمګر ټکنالوژي ته تغیر ورکړي. زه فکر نه کوم چې دا مسله ازبکستان بیا ازبکستان دوی بیچارګان دونه جرأت نه سي کولای دا اوس ازبکستان دغه تیارو سره په جنجال کې دی د خو در امریکای در فشار نه دي چې د مونږ الوتی کې مونږ تراکه او د دې خو د طالبانو فشار چې دا خو د مونږ دی او د مونږ د خاورې تاسو تللې ده نه دریم دا چې دلته خو قوانین د بل مللي د نظامی کچيري نظامی الوتکه بل اجازه یو بل خاوت نه نوزي کاغه دا ونيسي د دوی کیږي پدې چې دا غیر د ملکی نه دي دا نظامی دی او وخت دی اخوته ده. نو دا ډیر مسایل چې په شکل د اوس د نیت لاره کولای شي چې وسو ازبکستان او طالبان سره حل کړي دا مسله چې اغه هم چې د امریکا فشار نه وي برته د الوتکه برته وایي.
مننه سم سپ وبخې نادم سپ بهر صاحب لکه څنګه چې ما په سریزه کې وویلې د امریکا سی ان ان ټلویزیون راپور ورکړی چې د پوځي چارواکو له قوله اټکل کړی چې د دې پوځي تجهیزاتو ټول ارزښت شاید د 5 میلیارد ډالر په شاوخوا کې وي. دا قام تاسو ته څومره حقیقي ښکاري، پرختیا به هم دومره قیمت ولري، هغه هم په داسې حال کې چې څلور کاله یا شاوخوا هم دومره وخت پې تیر شوی دی نږدې، او ښایي په کیفیت کې یا په هغه تخنیکي ځانګړتیاو کې بدلون راغلی وي.
ګورئ دا مسایل، دا قیمتونه چې دوی ورکوي لکه هغسې چې په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان سره مرستې هم وشوې، دوی عاجیکترین رقم په نظر کې نیسي، هم د خرید د لحاظه او کمپنۍ نه چې دوی خریداري کوي، او هم هغه جیګ رقم چې د ده د انتقال دی تر افغانستان پورې هغه په نظر کې نیسي، او هم په افغانستان کې د ده هغه مشخص نقطو ته د هغه یا بیسو ته د هغه رسول هغه جیګ قیمت هغه په نظر کې نیسي. موږ تاسو په تېرو شلو کلونو کې ول د قراردادونه چې دوی کول د هغه قیمت نه دا به حتی کله کله لس پنځه لس برابر باغه اضافه بود قیمتونه کله چې دوی قرارداد و ترکل. نو ځکه داغه موږ د افغانستان اوسګور میلیاردونه ډالر افغانستان ته مرسته وشو په تېرو کلونو کې، با وجود ده چې موږ پوهېږو چې داغه پنځوس سلنه په نظامي مسایلو په مصرف رسېدل، خو دا پاتې یم که چېرې ټولې څه مصرف شوی نو افغانستان به د اقتصادي لحاظه باید ډېر زیات د ده زیربنا باید رغول شوی وی، اما ونشوه. دا ځکه چې هغه پیسې په هغو امکاناتو چې ادا کېدل هغه ټول واقعی شکل و آقا شکل چیز ضرورت و آقا شکل داخل مطرف نرسید. نو در او میلیارد در مبلغ هم چی دوی اداکهی در مبلغ ها مبلغ به چی دوی پا آقا وقتی در مغز نخریداری کرده در آقا باندی در آقا در ترانسپورت یا در آقا در انتقال طول مسئل پیا چلدی و افغانستان ترسیل در طول اضافه کردی، یا دویم دا چی در آقا نتروسه که چیر منگا د 2001 یا 2002 یا 2003 کال نماسبه و کتروس پوری تقریبا شل کاله، دا د شل کالو په خوانه د شل کالو په خوا وصله ده، یا تقریبا د اتل از کال په خوا وصله ده، د اتل از کال یا شل کال د استلاک شول، دا څومره تخریب شول. او بل دا چې د ټکنالوژي د لحاظ هم د هر شي خوزان ته یو اکسپایر وخت لري، او دغه تیارین چې دوی جوړیږي د خود د نظامی مسائلو باندې ډیر زیات نه پوهیږم، خو هغه پر دومره معلومات لرم چې دغه ټول یو تاریخ لري، او کله چې تاریخ پوره کیږي دا باید بیرته په هماغه ټکنالوژي چې تاسو د دولتونو یا د سکتورونو په امکانات کې دغه ټکنالوژي پاس دا بیرته اپدیت کیږي، بیرته بیا هغه استفاده ته برابري. نو دا کله اپدیت شوی دی؟ اول خو د څلور کالو کې خو روسي څلور کالو کې خو تقریبا څلور کالو کې هیڅ شوی نه دی، داغه نه په خو هم د جمهوریت روسي کالو کې خو هغه زیات هم راسته خو د افغانستان سره نه په دغه برخو کې هغه څه ناچیز امکانات چې خپل د نه په هیواد کې داغه نه استفاده کیدله. نو دا تجهیزات داسې چیز ظاهرا یا سشته پکې، اما د ټکنالوژي لحاظ او د استفاده لحاظ واقع قیمت ارزش نداری دا څومره چې دوی ادا کوي، ممکن یو ډیر ټیټ فیصدی باندې وغه نه ارزښت ولري. دا
د طالبانو حکومت فکر کوي چې لدې وصلونه هم د اوس استفاده کوي کارتري اخلي
ولې نه دلته څونه غوړې استفاده خپل مشخص ډولونه لري، یو دا چې دغه هغه دغه اروانی یا سیاسي استفاده ده، کله چې دوی دغه وسایل باندې لږی پرته لشکې چې هغه ګاونډي هیوادونه وسوځي د توې که پاکستان دی یا که یا نوری و دونه دیشه افغانستان سر ستونده لری، کله چه دغا تجهیزات پر افغانستان که وینی داخل دوی روانی تاثیرات داخل در افغانستان زیاد قابل در بحثه، یا دویم دا چه دوی کله چه من گورو که در ورسته تلو رو درینیم و کلنو که څو وارې ډیورن فرضي کړي ته څرمه د نښتې وشي، او کله چې دغه تجهیزات هلته انتقالېدل دا څومره د جګړې په سطح او په سیمې باندې څومره تاثیر درلوده، پرته له شکه چې دا خپل تاثیر هم رواني تاثیرات لري هم د دفاعي لحاظه دا خپل تاثیرات لري. او دریم دا چې مهمه خبره ده چې په روسي کلو کې ځکه چې خپل منځ د نه کورنۍ جګړه نشته نو زیات استفاده هم شوی نه ده، نو په هغه پیمانه چې دا په روسیې شلو کلونو کې دنه استفاده کېدله خو اوس خو استفاده شوې نه ده، نو دا شان پاتې دي. نو پرته له شکه چې د افغانستان لپاره دا افغانستان د موجود وضعیت په تناسب دا د افغانستان لپاره د ارزښت وړ دي، او که چیرې د متحده ایالات سره یا د هر بل هیواد سره چې معامله کوي په ده باندې دلته ټول آباد باید په نظر کې ونیول شي، او د ده بدیلین هم باید په نظر کې ونیول شي.
او بهر صاحب، تخنیکی ظرفیتونه د طالبانو په کوم حد کې دي؟ لدې وسلونه د استفادې په برخه کې تاسو مخکې د تخنیکی ځانګړتیاو یادونه وکړه، مثلا دا باید پرله پسې دوامداره دي، هغه حفظ مراقبت، تخنیکی حفظ مراقبت وشي د دې لپاره، او په استفاده کې هم دا اکثرا ډیجیټل وسایل دي، په استفاده کې هم یو خاص ظرفیت ته اړتیا شته. طالبان دا ظرفیت لري
ګوره افغانستان په تیرو څو کلونو کې چې موږ د ټولو مسایلو ته ټولو سکتورونو ته د افغانستان وګورو که امنیتی دفاعی سکتور نه و که د پوین سکتور و که د معدن سکتور و که ټول سکتورونه دلته کارونه زیات ډیره بریده په سنتی شکل باندې پرمختګ ځکه چې په هغه اندازه چې موږ باید هغه ټکنالوژي وسایل ولرو او ټکنالوژیکي پوهه ولرو په هغه اندازه په پیمانه چې باید ګټه ترې پورته شوی نه دوده ځکه په تېرو د جمهوریت په وروستۍ په شلو کلونو کې دغه مشاورتي چارې ټولو د بهرنیانو لخوا کېدلې هغو په رد کې و د زموږ افغانان د بیسه د اسیستان په صفت د دوی سره کار کوه نو دغه امکانات نشته دا خو یو مطلب په مجموع کې دویم دا چې بعد عمله د 2023 کال د تعاملات رسم د افغانستان د ټولو برخو هغه متخصص کارپو روزل شوی کادرونه چې په هر سکتور کې دوی په مختلفو دلایلو او دوی افغانستان پریښوده او دوی د هیواد نه بهر دي او د نه په هیواد کې دا مسلکی کادرونه چې دا مسائل علمی یا تجربی دي یا علمی پویدل نو دا د افغانستان بهر وتلی په ټولو سکتورونو کې موږ دغه کادرونو د کمښت سره مواجه یو چې د امنیتی دفاعي سکتور دی چې د معدن سکتور دی زه غواړم یو بلند اشاره وکړم معدن ولې زموږ استخراج اکتشافات په څه دقیق ډول نه کیږي ولې د دې استخراج په اساسي ډول نه کیږي موږ ضایعات زیات لرو ځکه چې موږ مسلکي کادرونه نه لرو ولې د دې پروسس موږ ډیر زیات ډیر بریده پروسس موږ نه په یوه کې کولای نشو ځکه چې موږ مسلکي کادر نه لرو نو د دغه کادرونو د روزلو لپاره اول خود موجود کادرونو هیڅ دا ضرورت دی ځکه چې د افغانستان ملي شتمنۍ ده دویم دا چې د دغه کادرونو د روزلو لپاره د دوی د کله چې دوی یاد تقاعد سنترتی کو د دوی بیت جوګوزین کولو لپاره موږ باید دا تحصیلی مشخص البته فرنزی باید من فعال اول رو چه فارغ و کام متاسفانه من گروه چه در شفیل موجود ندی او داد افغانستان حیات افغانستان دستون سر موجود کرد
مننه بهیر صاحب. نادم صاحب طالبانو مخکې ویلی البته د بس یوازې دوه درې دقیقې پاتې دي کوشش کوو چې دا خبرې لنډ سره راون غاړو او یو نتیجه گیری هم وکړو. طالبانو مخکې ویلی و چې امریکا ته به بیرته یو مرمۍ هم ونسپاري او دوی حتی دا وایي چې د داعش ډلې د ځپلو لپاره له طالبانو سره باید نورې مرستې وشي. طالبان ولې د دې وسلې له سپارلو نه ډډه کوي؟ د دوی هدف څه دی؟ کار ترې اخلي که دا یو حیثیتي موضوع ده؟
نه دا خو فکر کوم چې حیثیتي موضوع ده په دې چې بهیر صاحب هم ښه توضیحات ورکړه په دې چې ګوره اوس دغه مسله ټانکونه دي دغه زری موټران دي که هر چې دي دوی خو دغه ته ضرورت لري پرزجات ته ضرورت لري مثلا ټانک سلای مرمی او تزورات لري دا هغه یو چې جوړ کړی دی هغه کولای شي د دوی لاسرسي ته ورکی دا دوی دغه ځای کولای دوی واخی کچيري دا مرمی تمامیږي نو دا بیا دا سرویس ته ضرورت لري د غردجات نظامی دا چې سرویس نشي خدای د کار ولېږي نو بلغه نه د دوی په درد خوري د امریکای نو داغه وخت کې دا شي چې طالبان د امریکای سره خاړی کې ولسی دا احساساتي خبرې دا احساساتي لیدل کې ما چاته ماته ورکړی هغه وخت ماته مونږ وکولای چې مونږ خودکفاسو دا یو شی جوړ کې او باسکل نه جوړولای او مونږ دا خبرې کوو مونږ باید چې د دنیا سره خاړی کې ولې چې سره باید دښمنی ولرو او هغه اقتصاد میور په سره سیاست مختکو او د امریکای سره خاړی کې ولرو په دې چې ما په یاد ده د هرات زلزلې کې دغه چین چې دوم اقتصادي واد په دنیا کې $1,000 مرسته الان چې $1,000 یو تاجر د افغان ورکولای سو نه د دې څخه شي نه جوړي نه ولکه د روسي څخه شي جوړ سي نه دوی څخه خره چې د غټ ارباب سره مونږ خاړي کې ولرو چې افغانستان یو ځای تور سي
تر زیاته مننه نادم صاحب له تاسو نه. بهیر صاحب امریکا وایي چې البته خاغلی ترامپ ولسمشر ترامپ دا نه دی ویلي چې موږ دا پیسې نه ورکوو یوازې دومره ویلي دي چې موږ له دوی سره دا مرسته کوو 2.5 میلیارد شاوخوا او دوی باید موږ سره دا وسلې موږ ته راوسپاري. په یوه دقیقه کې کراته وایست لطفا چې دا مرستې به دوام وکړي او که به دا د وسلو نه سپارل د دوی ترمنځ د اړیکې نور هم ترنګلې کړي.
ګوري افغانستان په د تیر څو کلمو کې ډېر د پېښلو سیاسي اړیکو کې کټو کوټه ډېر زیات مخته شو، اما تل د اړیکې په شکل افغانستان څخه ساتل شوی، ځکه چې یو پلا په مو پیمانه چې افغانستان د متحده ایالاتو نور هیوادو مرسته اړتیا لري، دغه هیوادونو هم د خپل حضور لپاره په یو شکل او د خپل د اړیکو د لودل لپاره د افغانستان سره دوی اړتیا لري، نو ځکه د اړتیا دوه طرفه دي، د دواړو خپل خود کې چیرې دا وسلې ورکول نشي دوی به په هر شکل چې افغانستان سره خپل اړیکې جوړي، ځکه چې دوی نه غواړي د افغانستان نه د موضوعات نه لري پاتې شي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث مو اوریده. د خبرونه ملمنه او دریا خان بهیر، د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي، او خلیل احمد ندم د سیاسي مسایلو شنونکي. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. یو بل خبرونه د شپه پیلېږي چې فایزه ابراهیمی تاسو ته وړاندې کوي.